قطر اوسېدل او د پاکو اوبو نه مې استفاده کوله، جامې هم په خپلې په وخت باندې وینځلې او هغوی د خپل ځان او د حفظ الصحې ساتنه هم کوله. اوس چې زلزله راغله د هغوی کور وران شو، صحیح شوه چې کور وران شو، هغوی هغه پاکې جامې چې مخکې ویستلې په هفته کې بدلولې اوس یې نشي کولی. هغوی چې مخکې په کومو پاکو اوبه لرلې چې په هفته کې په یو وار یا په هفته کې دو وار پرې ولمبېږي، اوس یا هغه اوبه نه لري یا هغه لوښي د ورته نه لري. هغوی چې مخکې صابون درلوده چې د لمبا په وخت کې د غسل په وخت کې استفاده کړي، اوس ممکن هغې ته لاسرسی ونه لري. او تر ټولو مهمه دا ده چې هغوی 15 نفر اوس په یوه خیمه کې اوسېږي. مخکې دا 15 نفر په 45 خونو کې اوسېدل، 45 کوټو کې اوسېدل، اوس دوی په یوه خیمه کې اوسېږي او یا زیات نه زیات په دوه خیمو کې اوسېږي. نو دوی تراکم رامنځته شو، د دوی په اوسېدو کې، د ګډ اوسېدو کې تراکم رامنځته شو. نو معمولا جلدی ناروغي چې دي دا ساري دي، یو نه بل ته خپرېدونکي دي. نو د دغو عواملو له کبله هغه جلدی ناروغي چې یو د بل نه خپرېدونکي دي، چې یو عضو ته دغه ناروغي راغله، دوی اوس په یوه خیمه کې سره اوسېږي، د خپل ځان د نظافت هغه سي اهتمامات نشي نیولی. نو طبیعي ده چې دغه کورنۍ په دغه جلدی ناروغۍ باندې اخته کیږي. بیا دا کورنۍ خو داسې نه ده چې ځان ته په یو ځای کې اوسېږي، دا کورنۍ بیا هلته د دوی فاته یو بله خیمه ده چې په هغې کې هم ځینې خلک اوسېږي. دوی بیا د ورځې یو د بل سره کښېني، ستړی مشي کوي، په غاړه باندې ستړی مشي ورکوي. افغانستان کې خو موږ او تاسو افغانان یو، دوی یو بل ته غاړې ورکوو، نو یو بل سره موږ ته تماس کیو. نو دا بیا هغه بلې کورنۍ ته ورځي، هغه بلې کورنۍ ته چې دا ناروغي شرایط وکړي، د هماغه یو شخص نه بیا هغه ټوله کورنۍ. او په همدې ډول باندې دغه ټولې ساحه کې چې کوم خلک دي، دوی ته دغه جلدي ناروغۍ شرایط کوي. دا هغه په ډېره ساده ژبه باندې، په ډېره ولسي ژبه باندې د جلدي ناروغیو د زیاتېدو، په دغسې حالاتو کې د زیاتېدو عوامل دي. ښه، دا خو صحیح خبره ده چې زلزله راغله، کورونه وران شو، خلک د خپلو کورونو نه راغلل، خواړه نه لري، پاکې اوبه نه لري. نو څه باید وکړي چې د جلدي ناروغیو، د نس ناستې د ناروغیو، د سوې تغذیې او د دې ناروغیو نه دوی په امان کې شي؟ یا دا ده چې اقلا د دې ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس راښکته شي، څه باید وکړي دا خلک؟ لومړۍ خبره دا ده چې ټول هغه خلک چې په دغسې حالاتو سره مخ کېږي، دوی باید پاکې اوبه د څښلو لپاره کوشش وکړي چې پاکې اوبه پیدا کړي او پاکې اوبه وڅښي. د پاکو خوړو د پیدا کولو لپاره کوشش وکړي چې پاک خواړه وخوري. د خپلو شخصي حفظ الصحه او د نظافت د ساتلو لپاره کوشش وکړي که د سره 100 روپۍ هم وي، 10 هم وي، 150 افغانۍ هم ورسره وي، یو صابون واخلي، کور ته یې راوړي او ټول خپل کوچنیان، خپلې زنانا، خپل مشران، دوی ته توصیه وکړي چې تاسو هر وار چې تشناب ته تللی او بیرته د تشناب نه راوتلی، لاس مو په صابون باندې ووینځئ. ډوډۍ چې مو خوړله، د ډوډۍ لپاره مخکې نه لاس ووینځئ. د خپل ځان لپاره د نظافت او د حفظ الصحې رعایت وکړي. نو دا به د دې باعث شي چې دوی به د هغو ناروغیو نه، په ناروغیو باندې د اخته کېدو چانس به کم شي چې هغه ناروغۍ د خولې او د خوراک د لارې د انسان ته انتقالېږي، چې هغه نس ناستې دی، محرقه ده، بروسلوزیس دی او داسې نورې ډېرې ناروغۍ دي چې هغه باندې اخته کېږي.
ډاکټر محمد یوسف طیب چې د زلزلې او نور طبیعي پیښو له امله ځپل شو سیمو کې د ناروغیو د خپرېدو او د چې په خپل خلک څه ډول کولی شي چې د دغو ناروغیو څخه ځان وژغوري سپارښتنې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو 24 ساعته.
پرون یک شنبه د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د کرومایټو د پروسس یوې فابریکې فعالیت پیل کړل. د ان چارواکو په خبره دغه فابریکه په ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. نورحال د نجیب الله خیل په رپورټ کې.
د خوست ولایت د تڼیو د سرحدي ولسوالۍ د سپیرکي په غریز سیمه کې د کرومایټ ډبرو د پروسس یوې فابریکې فعالیت پیل کړ چې په یوه ورځ کې د سل ټنه کرومایټو د پروسس ظرفیت لري. د مسؤلینو په وینا د خوست لږ تر لږه 15 ولسوالۍ په ډېره اندازه د کرومایټو معدنونه لري چې پخوا ډېر کله په دې معدنونو کې غیر فني او غیر قانوني کیندنې کېدې او دا کرومایټ به د پروسس لپاره بهر ته وړل کېدل. د استخراج د شرکت مرستیال عبداللطیف واحدی مشال رادیو ته وویل
د پروسس په برخه کې پخوا په خوست ولایت کې هیڅ شتون نه درلوده او زموږ دغه خام مواد د نورو ګاونډیو هیوادو ته تلله. هغوی بیا دغه پروسس هلته په خپلو هیوادو کې په خپل نوم نورو خارجي هیوادونو ته صادرول. نو خوشبختانه په خوست ولایت کې دا لومړی ځل ده چې دغسې یو فابریکه فعالیت آغاز کوي.
ځایي اوسیدونکي وایي که چیرې په قانونو کار ونشي د خاورو لاندې ارزښت نشي پیدا کولی او خلک هم د فقر او غریبۍ لشته حالت ته نشغورل کیږي. یو تنځایي قومي مخور ملک اول مئید ویل
دا څه کوري په نری ولایت کې وشي په نری خص په ولسوالۍ کې وشي میک په منطقه کې وشي دا خو رخ کوري نه دی دا تیګه غو میک تیګه وتا ای دا مونږه کلوند شاید دا څه پرتا دا چې روزیا بدایتا د افغانستان خلک ته پیدا ورسیږي.
د تڼیو اوسیدونکي د خلکو اقتصادي حالت ته په کتو دا کار په دې ګټور بولي چې په دې فابریکه کې به یو شمېر وزګارو خلکو ته د لاس کار او مزدوري برابره شي او که څوک د کار او بار وړلو موټرې لري هغه به هم په کار ولګېږي. بلخوا د خوځایي مسؤلین وایي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالۍ او سیمو کې به د کانونو د مسلکي او تخنیکي سروې تر بشپړولو وروسته د نورو کانونو په استخراج هم کار وشي. د قانون رئیس مولوی صدیق جان حمزه وویل
د ټولو نه مهمه موخه یې دا ده چې خلکو ته د کار زمینه مساعد شي. په دې کې که اوس د دغه موادو فیصدي یو 15-20% ده خو د دې نه د پروسس نه وروسته انشاءالله د دې موادو فیصدي ان تر 85% پورې لوړیږي.
یاد دی وی خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د کرومایټ په ګډون ګڼ نور کانونه او معدنونه هم لري. که څه هم د لوړ کیفیت لرونکي کرومایټ چې له 75% تر 500% ولري په نړیوال بازار کې د یو ټن بیه له 200 تر 300 ډالرو پورې ده خو په خوست کې د پروسس شوي کرومایټو د یو ټن قیمت 1000 افغانۍ دی.
له خبرونو ورآخوا
پرون د سپتمبر 28 د سولې نړیواله ورځ وه. په داسې حال کې چې نړۍ دا ورځ د سولې، ثبات، یووالي او په ټولنه کې د تاوتریخوالي د ختمولو په هدف لمانځي، یو شمېر افغانان بیا وایي د سولې په نوم ترې هر ډول انساني او اساسي حقونه اخیستل شوي. نورحال په دې تفصیلي راپورټ کې
یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سولې په نامه بهیر کې ترې اکثریت اساسي حقونه اخیستل شوي دي. دوی وایي که څه هم جګړې پای ته رسېدلې خو ادا کوي چې هیڅ ډول ذهني، اقتصادي او ټولنیز خوندیتوب نه لري. د میدان وردګ ولایت یو اوسیدونکي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د محدودیت له لګولو وړاندې د ننګرهار پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي د وروستي سمستر محصله وه او نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
از د ډاکټورا محصله هم زده کړې لوي. نن با هغه هلي چې ما د سان او د هیواد لپاره درلودلې تر ډیره حده پوره شوی وای. هغه وخت با مون اصول درلودلې وای او د سولې د شتون احساس به مون درلود. که چې زمونږ د ټولنې هر وګړی د تعلیم او زده کړې په ګاڼه سمبال او هغه دې تر سره کېدو حق او صلاحیت هغه تور کړی شوی وای. مونږ په ډول ډول رواني تکلیفونه اخته کړی وو.
خو د خوست ولایت یو اوسیدونکي او دوم ټولګي زده کوونکي ته سوله په څه معنا ده؟ د هم چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
زمونږ ښوونځي بند شوي دي، د زده کړې اجازه نشته. نو په سول خو یوازې دا نه ده چې جګړه نه وي، او که جګړه ودرېدلې ده پخوا هم جګړه طالبانو کوله، اوس چې ودرېدلې ده دوی ودرولې ده. نو دغه سوله چې زمونږ ښوونځي پکې بندي زمونږ لپاره اصلا دا سوله نه ده او نه دغه مونږ ته ارزښت لري.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
سوله یوازې د جګړې نه شتون دی، سوله دا ده چې انسان له ویرې بېعدالتۍ ته بېوزنۍ سیاسي فشار او همدارنګه تعصب او محرومیت نه خلاص ژوند لري. زه فکر کوم چې افغانستان کې لا هم رښتینې سوله نه ده راغلې، ځکه خلک له ویرې ژوند کوي. اقتصادي وضعیت خراب دی، د بیان ازادي محدوده ده، ښځې له تعلیم او کار هم محرومې دي او همدارنګه خلک د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
د افغانانو د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې اساسي او بشري حقونه یې وروګرځوي او د ژوند د بهترۍ لپاره یې په اقداماتو لاس پورې کړي. د طالبانو حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د دغو انتقادونو او غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 21 د سولې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو دا ورځ په 1981 کال کې د دغه سازمان په عمومي اسامبلا کې په دې نوم نومولې ده. دغه سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي، دا ورځ په نړۍ کې د سولې، یووالي او په ملتونو او ټولنو کې د تاوتریخوالي ختمولو د هڅونې په هدف نومولې ده. 2025 کال لپاره د سولې نړیوالې ورځې شعار دا دی چې د یوې سوله ییزې نړۍ لپاره همدا اوس اقدام وکړئ. د ملګرو ملتونو په خبره دا شعار د جګړې پر وړاندې د مبارزې، انساني ناورینونو، نابرابریو او د اقلیمي بدلون په برخه کې د بیړني عمل پر اړتیا ټینګار کوي. د دغه سازمان عمومي منشي انتونیو ګوترش د دغې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي، په ټوله نړۍ کې د جګړو او تاوتریخوالي په بې رحمۍ او تباهیو کې انساني کرامت ته پام نه کیږي، ژوندونه سره پاشل کیږي او ماشومتوبونه له منځه ځي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړي چې هر اړخیزه سوله یې راوستې او امنیت یې ټینګ کړی، خو د بشري حقونو مدافعین، عام وګړي، د سولې او پخلاینې د ځینو خوځښتونو مسؤلین، حقوق پوهان او د سولې په برخه کې د چارو پوهان په دې باور دي چې د تیرو شلو کلونو په پرتله اوس تر بل هر وخت د خلکو ژوند په بدترینه ذهني او فکري نارامۍ سره مخ سوی دی. د بشري حقونو یو فعال او د بشري حقونو د فعالانو د اتحاد غړي فهیم فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خیر حکومتونه سره له ټولو نیمګړتیاو لږ تر لږه د خلکو لپاره یو څه مدني ازادي او پرمختیايي پروګرامونه درلودل. اوسنی وضعیت بیا د قهقره په لور تلل دی. تر ټولو مهم ګام دا دی چې د خلکو غږونه په نړیواله کچه واورېدل شي، طالبان لری شي او د یو داسې سیاسي پروسې زمینه برابر شي چې د هیواد خلک د سولې او راتلونکي پریکړه وکړي. سوله هغه وخت واقعي ده چې د هر هیوادوال ژوند خوندي وي.
د افغانستان د خلاصون لارې شورا پخواني مشر، سیاسي شنونکي او پخواني طالب چارواکي سید اکبر آغا بیا وویل، که څه هم تیر شل کاله د سولې په نامه او د عوامو قربانیو بې شمېره شخصي او سیاسي ګټې پورته سوي، خو ټینګار کوي چې تر هغه به په افغانستان کې په واقعي معنا سوله ټینګه نه سي چې د تیرو لسیزو جګړو او بدمرغیو د قربانیانو کورنیو ته حقونه او په حکومت کې ونډه ورنه کړل سي. د ازادي راډیو ته وویل،
چې د ټولو وخت تقریبا 2-3 کلونه رسیږي او په دې کې په میلیونو شهیدان سوي دي. ما یې ویدلرو ویانلرو دا که وګورو په افغانستان کې داسې کور نهشته، هغه دې یا شهید نه لري، زخمي نه لري، یا دې بجه نه لري او یا دې یتیم نه لري. نو جته ضرورت سه په واقعي سوله کې چې د ټول خلکو حقوقو ته وکتل شي، هغه په حکومت کې مراجعه شي، کوښښ ورسره وشي، پارلمان کې راجبه شي، په شورا کې، کابینه کې راجبه شي، نورو وظایفو کې راجبه شي، هر چا ته یې حق ورکول شي.
که څه هم افغانستان تر څلورو لسیزو زیات وخت په جګړو، بدمرغیو، شخړو، بد اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حالاتو کې تیر کړي او د میلیونونو عام خلکو قربانۍ اخیستي، خو اوس چې طالبان پر دغه هیواد بیا حاکم دي او جګړې پای ته رسیدلې، آیا لا هم په سیمه ییزه توګه د دغه هیواد امنیت ته ګواښونه سته؟ پخوانی ډیپلومات، د نړیوالو حقوقو پوه او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مهارج په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د طالبانو پر اتاک سره په افغانستان کې منسوې دي ټوپکې خو د جګړه آرامه سره جګړه دوام لري، ټول نسته، خلک تعدی کیږي، پخوانی ماضي، پخوانی سرتیری عملاً مغزي تور په جګړه کې دي، ځکه دوی په امن کې نه دي، شمېر شماري چې سبا وزل کیگم
خلک آزادی نه لري. د یادونه ده چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان لبیا واکمنېدو وروسته د ښځو او انجونو په ټولنیز کاري او تعلیمي ژوند پراخ محدودیتونه ولګول. انجونې یې له شپږم ټولګیو پورته او پوهنتون کې له زده کړو منع کړې او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې هم د ښځو پر کار محدودیت ولګاوه. په تیرو څلورو کلونو کې له روسیې پرته بل هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چې له همدې امله افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم بندې سوي. وانکي تاثیرات لګول سوي په افغانستان کې د نړیوالو پانګونې د تیر په شان نه دي او آن په نشت حسابېږي، چې د دې ټولو مسایلو له امله افغانان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت آن د خوړو د ناامنۍ سره مخ دي.
د ازادي میلمه
د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو لړۍ ته ښه راغلاست. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکل یم. درنو اوریدونکو، عبیدالله وردک په نیویارک ایالت کې ژوند کوي، افغان دی او په امریکا کې په څیړنیزو کارونو بوخت دی. ښاغلی وردک د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد دی او مخکې هم په افغانستان کې په همدې دنده پاتې شوی، یعنې د پوهنتون استاد پاتې شوی. له ډاکټر وردک څخه د ده د زده کړو، کار، ورځنی ژوند او د ټولنیزو فعالیتونو په اړه په دې ځانګړې مرکه کې پوښتنې کوو. د مرکه اورېدو ته راسره اوسئ. د دې مرکه په پیل کې له میلمه هیله کوم چې تاسو ته په خپل ځان، په خپله ژبه، په خپل کلماتو باندې ځان تاسو ته دروپېژني. وردک صاحب، مهرباني وکړئ.
سلامونه او احترام جناب تکل صاحب تاسو ته او د تاسو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ټول د صحت په جامو باندې پټ وي. د ما نوم عبیدالله وردک دی او زه د وردګ ولایت د ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او خپلې لومړنۍ زده کړې مې هلته د حاجي محمد جان خان په ښوونځي یا لیسه کې ترسره کړې دي، تر لسم ټولګي پورې. وروسته کابل د غازي لیسې څخه فارغ شوی یم. لیسانس زده کړې مې یا پوهنتون مې هم په افغانستان کې په کابل پوهنتون کې لوستی ده. 2012 کې له ساینس پوهنځي د ریاضي څانګې څخه فارغ شوی یم او بیا عمل ته په ساینس پوهنځي کې مې د استاد پایس باندې دنده پیل کړه. وروسته له هغې نه مې د سکالرشپونو څخه په استفادې ماسټري او ورپسې د دکترا برخې زده کړې هم په هند کې تکمیل کړې او د دندې لپاره اوس په امریکا کې دلته د یو پوهنتون سره همکاري لرم.
څومره وخت کېږي چې په امریکا کې اوسئ؟
په امریکا کې خو د ما ډېر وخت نه کېږي، تقریبا یو کال او څو میاشتې کېږي. نو زه د 2013 کال د شروع څخه تقریبا دلته له یو پوهنتون سره مې دندو ته لکه اپلای کړه او یا مې غوښتنلیک ورته لیږلی و. نو وروسته له د دوی له اداري پروسې له ازموینو څخه دوی زه د دې وړ وبللم چې راشم دلته او دې پوهنتون کې تدریس وکړم او خپل څیړنیز کارونه پر مخ باندې یوسم. نو د تېر کال راهیسې تقریبا دا مې څلورم سمستر کېږي چې زه لګیا یم او په ریاضي په برخه کې هم تدریس کوم او هم خپل څیړنیز کارونه پر مخ وړم.
نو ډاکټر صاحب، ستاسو د کار او فعالیتونو په باب وړاندې په خبرونه کې په دې مرکه کې نورې خبرې هم وکړو، خو یوه پوښتنه چې یا یوه خبره چې دلته ماته په زړه پورې ښکاره شوه، هغه دا ده چې که هر څوک له افغانستان یا بل ځای نه وغواړي چې په متحدو ایالاتونو کې د یو پوست د استادۍ یا هر پوست چې هلته د مهارتونو کمای احساسیږي، که وغواړي چې هغه پوست ځان کاندید کی یا ورشي په غدنده کار وکي، دا امکان شته منل کیږي بل کوم خنډ او ځنډ نه؟
لکه تاسو چې پوهیږئ په امریکا کې او په ټول نور نړۍ کې په ډیری پرمختللو هیوادونو کې د بیلابیلو بستونو لپاره دوی خپل هغه تخنیکي او مسلکي شرایط لري. هر هغه څوک چې هغه شرایط پوره کړي نو هغوی کولی شي چې دندې لپاره دغه هیوادونو ته ولاړ شي یا راشي او هلته خپله دنده وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې معمول رواج او فکر دغه دی چې هر څوک چې له پوهنتون نه فارغېږي هغوی باید په یوه دولتي اداره کې کار وکړي او ټول سترګې رسمي ادارو ته نیول شوي وي چې باید دنده ورته ورکړي. نو په نورو نړۍ کې که تاسو وګورئ، نه تنها افغانستان کې، دغه شاوخوا کوم هیوادونه چې دي، پاکستان، هند، ایران او بنگلادش یا نور دغه هیوادونه چې په جنوبي آسیا هیوادونه دي، او موږ فکر کوو چې یعنی په ځینو برخو کې خصوصا د زده کړو په برخو کې تر یو حده پورې دوی سره د مقایسې وړ یو. نو د دغه ټولو هیوادونو څخه هر کال بزرګونو کسان د دندې لپاره امریکا ته او نورو پرمختللو هیوادونو ته ځي. نو د افغانستان هم دا امکان لري که یو څوک زحمت وباسي، خصوصا یو څه د انګلیسي ژبې زده کړې ته یا بلې نړیوالې ژبې زده کړې ته اړتیا ده. او نن ورځ لکه تاسو چې پوهیږئ چې ټوله نړۍ د یو وړه کلي په شکل باندې ده، نو د زده کړو چانسونه او د زده کړو لارې چارې ډېرې زیاتې دي. او یو بل تغییر چې دی یا یو څه چې زه وینم چې هغه معمولا چې کله موږ خپله په افغانستان کې و هغه هم داسې فکر نه کړل چې داسې به وي، هغه دا دی چې ډېری خلک اوس لکه رسمي زده کړو ته دومره زیات فکر او دومره زیات پاملرنه نه ورته کوي.
ستاسو مقصد په افغانستان کې دی که په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو؟
په افغانستان کې هم په متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو کې. زما مطلب دا و چې یعنې د یو کار لپاره حتمي نه ده چې تاسو د ماستری ولرئ، تاسو د دکترا ولرئ. هغه اړین کوم مسلکونه چې دي او مسلکي مهارتونه چې دي هغه ډېر زیات اړین دي. او له نیکه مرغه دغه ډېری مسلکي مهارتونه اوس موږ کولی شو چې په افغانستان کې هم حاصل کړو، یعنی آنلاین ډول باندې ډېری کورسونه شته دي هغه تعقیب شي، او خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې. نو افغان ځوانان نور هم کولی شي چې په امریکا کې او په نورو هیوادونو کې دندې ترلاسه کړي او یا په آنلاین شکل باندې دندې ترسره کړي.
مننه. د خپل کار په باب راته ووایاست. استادي د پوهنتون څه ډول یو کار دی؟ یو خوږ په زړه پورې کار دی او که ستړی کوي مو؟ تاسو ستړی کیږئ او که خوند ترې اخلئ؟
جناب دکل صاحب، دا په ډېرو خلکو لکه هغه شخصي علاقه پورې به اړه لري، اما د ما خپل فکر داسې و هغه لږ به شاته ولاړ شم چې اورېدونکو ته یم هغه کیسه جالبه شي. نو زه چې کله په اووم ټولګي کې وم په خپل کلي کې یا په ښوونځي کې، نو هلته زه د ما د ریاضي سره ډېره زیات علاقه وه. د ریاضي بېلابېلې پوښتنې به ما حل کولې او نورو ټولګیوالو سره به ما په دغه برخه کې کومک کړ. په تنګ لیدو کې کلي کې ما سره مثلا خپل ورور مې چې وه یا نور د کاکا زمان او نور کلیوال چې و دغو سره به ما په مختلفو وختونو کې د ریاضي په برخه کې یا د نورو مضمونونو په برخه کې کومک کړ. هغه کسان چې مثلا استادي کوي او علاقه ورسره لري، نو دا یو ډېر ځانګړی احساس دی چې ته کله یو شیز دا وی هغه یو چاته ور وښې، نو ته ذهنم یا دفتن د هغه له مخ نه او د هغه له قوارې نه او د هغه له انداز نه ته پوهېږې چې هغه دغه خبره او یا دغه ټکی واخیسته او دا یو ښه احساس وي. نو بیا زه چې کله راغلم کابل ته پوهنتون کې هم چې زه ومه، نو د ما ډېره علاقه د ریاضي سره وه او د دې له څنګه د استادي سره. نو په پوهنتون کې هم دغه لړۍ جریان درلود چې ما به له خپلو ټولګیوالو سره په بېلابېلو مضمونونو کې مرسته کړله او دغه مرستې نه ما لکه یو ښه احساس درلودلی شوی. نو زه په خپله د دې سره علاقه لرم. او بل دلته چې دی یا په دغه ډېری هېوادونو کې اوس د تدریس او د نور څېړنیز کار تر منځ یو ښه توازن شته دی. و بالکل چې یعنې ټوله ورځ هم تدریس نه وي، نو مشخص وختونه دي هغه د استاد رواني حالت ته یا د هغه انرژي ته په کتلو سره، نو داسې درسي ساعتونه ورته په نظر کې نیول کېږي چې هغه د ستړیا احساس ونه کړي او کومه علاقه چې تدریس سره لري هغه ته ادامه ورکړي. نو زه خپله له تدریس سره خوشحاله وم او ښه احساس را کوي چې کله د پوهېږم چې څه شی چې د ما زده و هغه مې نورو خلکو ته ښه ډول باندې انتقال کړل.
د خپلو تحقیقي څېړنو او کارونو په باب راته ووایاست، څه کوئ؟ په کومو برخو کې مو تحقیق کړی؟ یوازې په همدا ریاضي متمرکز یاست او که په نورو علمي برخو کې هم تحقیقات کوئ تاسو؟
د ما ډېر کارونه چې دي نو د تطبیقي ریاضي په برخه کې دي. زه د ریاضي برخې تطبیقات او مشخصه برخه ده د ګراف تیوري یا مجزا ریاضي په نامه باندې ده، د هغوی تطبیقات څه ګورم د کمپیوټر ساینس په برخه کې. او په کمپیوټر ساینس کې مشخصا یو څانګه ده چې نن سبا ډېر زیات شهرت لري، د کریپټوګرافي یا د سایبر سیکیورټي یا د شبکو یا آنلاین د معلوماتو امنیت چې ده او د معلوماتو خوندیتوب چې ده. د دغه لپاره د سیستمونو او بېلابېلو شبکو رامنځته کولو په برخه کې نو د ما ډېر علمي کار شته. هغه په کمپیوټر ساينس او د ریاضي په دواړو ترمنځ د یک لایک نور هم په عام اصطلاح باندې ورته د ریاضي عملی برخه په کمپیوټر ساينس کې په دې باندې ډېر فوکس وي او دا لکه علمي برخه ده او په ټولنیزو لحاظ باندې زه ډېر وخت کوشش کړم چې په ټولنیزو رسنیو کې یا د نورو رسنیو له لارې څه شی چې د ما زده وي او فکر کړم چې د ټولنې په ګټه دي هغه ولیکم نشر کړم له خلکو سره شریک کړم هغه که د بېلابېلو بورسونو په هکله معلومات وي یا هم د زده کړو نور کوم چانسونه دي او اسانتیاوې دي نو کوشش کړم هغه هم له نورو خلکو سره شریک کړم یعنې دا هم د ما دغه د ورځني ژوند یا د ټولنیز فعالیتونو یوه برخه ده اما علمي فعالیتونه ډېر په ریاضیاتو او د هغې تطبیق په کمپیوټر ساینس کې په دغه باندې راڅرخي.
ډاکټر صاحب وردک، تاسو په افغانستان کې هم تدریس کړی په پوهنتون کې او په متحده ایالاتونو کې هم د اوس په تدریس باندې بوخت یاست. په افغانستان کې د درس تجربه ستاسو له امریکا سره څومره متفاوت دي، څنګه مقایسه کوئ؟ ځینې خلک په دا عامه اصطلاح چې په یو ځای کې خلک عامیانه خبرې کوي نو وایي چې موږ سل کاله له امریکا نه وروسته پاتې یو، نو دغه عامیانه ادعا په رښتیا همدومره یعنی د زمونږ توپیر هم دومره دی له لویدیځ سره له پرمختللو هیوادونو سره موږ دومره وروسته پاتې یو؟
دغه مقایسه اگر چې یو څه سخته ده خو د مقایسې لپاره یا د پرتلې لپاره مخکې له مخکې نه ځینې معیارونه باید واضح شي، که نه چې موږ د کوم معیار پر اساس باندې دغه پرتله کړو چې موږ له لویدیځ نه یا له نورو هیوادونو نه دومره پاس پاتې یو. که چېرته مقایسه د سیستمونو وشي یا د نظامونو وشي، هدف مې هغه اداري او علمي سیستم یا نظام ده چې په افغانستان کې په پوهنتونونو کې او په نورو علمي کړیو کې حاکم دی، نو داسې ویلی شو طبعا چې افغانستان ډېر په شا پاتې دی تر اوسه پورې، هلته د څېړنې او تحقیق رواج او فرهنګ بالکل نشته دی. تاسو وینئ چې په افغانستان کې حتی د حکومت یا د یو نظام په کچه باندې چې کومې پالیسۍ جوړېږي ته اوس او تر مخکې هم چې وي د هغوی لپاره یو منظم تحقیق یا څېړنه نه کوي. دلته چې زه څه ګورم هغه دا دی که یو ډېر وړ قدم هم څوک اخلي نو باید مخکې له مخکې نه د هغو په باره کې پوره څېړنه وشي او یو ریسرچ باید شوی وي، د هغه ریسرچ د نتایجو پر اساس باندې یو نوی قدم واخیستل شي، چې دا په افغانستان کې ډېری وخت نشته دی. کله کله ځینې کارونه وشي خو وروسته له 15 کالونو یا 10 کالونو نتیجه معلومه شي چې هغه څه نه وه کومه چې ترېنه تمه کېدله. نور په مجموع کې د تدریس هغه فرهنګ ډېر زیات بدل دی. دلته د ټولو محصلینو او یا د علمي ادارو او د پوهنتونونو ډېر زیات تمرکز په زده کوونکو یا په محصلینو باندې دی. ټول فکر په دې باندې کېږي چې موږ څنګه کړلی شو چې محصل یو ښه خاطه
ډاکټر صاحب په همدې مسله کې وبخې چې زه ستاسو خبرې پرې کوم. تاسو چې وایئ چې په محصل باندې متمرکز دی سیستم د زده کړې د امریکا، مطلب مو همدا دی چې یعنی ټول تمرکز په محصل دی نه په استاد، همداسې یو شی دی؟
داسې نه چې ټول تمرکز په محصل دی، خو که په استاد هم تمرکز کېږي نو د هغه نتیجه باید د محصل لپاره یو ښه نتیجه یا مثبته وي. او دغه لیبرال هغه تعریف په افغانستان کې دنه وخت د لیبرال نه کوي، شاید خلک متفاوت وي دغه لیبرال زده کړو نه، خو دلته لکه تاسو چې وویل مطلب دا دی چې یو محصل آزاد پرېښودل کېږي چې د خپل ژوند د خپل تحصیلي څانګې د خپل راتلونکي کریر یا د راتلونکي کاری برخه لپاره په خپله باندې تصمیم ونیسي. نو دا خپله د دې سبب کېږي چې په محصلینو کې فوق العاده خلاقیت رامنځته شي. تاسو وینئ چې که وګورئ مثلا په امریکا کې چې په تېر یو کال کې څومره نوې کمپنۍ د نویو ځوانانو له خوا نه ایجادېږي او څومره کاري اسانتیاوې یا د کارموندنې په برخه کې هغوی څومره خلاقیت لري، نو دا د نورو نړۍ سره هېڅ مقایسې وړ نه دي. که چېرته افغانستان موږ مقایسه کړو دې ځای سره، نو سره د چاته نور شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. خو زموږ ځوانان په مجموع کې یعنی زما په شمول زم چې کله هلته ومه تر اوسه پورې زموږ د خلاقیت اندازه هومره لوړه نه ده لکه دلته یا په نورو هېوادونو کې چې د محصلینو یا د ځوانانو ده. لکه ما چې اول یادونه وکړله، زموږ ځوانانو ټول فکر په دې باندې دی چې د پوهنتون کله فارغېږي باید په یوه اداره کې مقرر شي. سره د دې چې د ځوانانو خپل مسالم حق دی باید چې د زمينه ورته برابر شي، خو شرایط برابر دي باید ادارو کې ورته کار ورکړل شي. اما د ځوانانو سره دغه فکر ډېر زیات کم دی چې څنګه موږ کولای شو چې په خپل باندې ځان ته کار ایجاد کړو. د بېلګې په ډول خپل په افغانستان کې که افغانستان کې نوې موږ څنګه کولای شو چې ځانونه د کار د سیمه ییز یا نړیوال مارکیټ سره عیار کړو، که یو څوک نشي کولای چې ځان ته په افغانستان کې دنده پیدا کړي هغه باید وکړلی شي چې ځان ته په متحده عربي اماراتو کې، په دوبۍ کې، په سعودي کې، اروپا کې، امریکا کې او په نورو هیوادونو کې ځان ته دنده پیدا کړي.
په نورو هیوادونو کې دا زموږ په ګاونډیو هیوادونو یا د سیمې په هیوادونو کې په ځوانانو کې او په فارغانو کې د ښوونځیو د پوهنتونونو دغه وړتیا شته؟ فکر کوي کله چې مقایسه کوي له افغان ځوانانو سره پاکستان په نظر کې ونیسي، هند، عربي هیوادونه؟
بالکل، هغوی کې دا وړتیا شته. د موږ وینو د کال د هند نه، یعنی یوازې امریکا ته تقریبا څه باندې 2 لک کسان د دندو لپاره راځي هر کال، هغوی د مسلکي دندو لپاره راځي. او کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي، لکه ما د زده کړې یوه برخه په هند کې هم تیره کړې ده، نو کوم کسان چې خپله په هند کې کار کوي هغوی هم کارونه یې په حکومتي ادارو باندې متمرکز نه دي. هغوی په هند کې داسې کمپنۍ او داسې ادارې رامنځته کړي دي چې له هند نه هغوی امریکا ته، اروپا ته او نورو هیوادونو ته خپل خدمات وړاندې کوي. نو دغه شی په افغانانو کې شدی په مجموع کې په ځوانانو کې کم دی. موږ له پاکستان نه وینو چې ډېر زیات محصلین او ځوانان هر کال انګلستان ته، اروپا ته او امریکا ته روان دي. نیپال هم په همدې شکل. بنګلادش چې په افغانستان کې معمولا د ځوانانو تر منځ په عامه اصطلاح باندې یو ډېر وروسته پاتې هېواد په شکل باندې ورته کتل کېږي، اما موږ ډېر زیات کسان دلته په امریکا کې د بنګلادش لرو چې هغوی د کار لپاره دلته راځي او کاري هم خپلو مسلکي زده کړو پر اساس دی چې په بنګلادش کې کړي دي. همدا ډول ډېرې زیاتې کمپنۍ موږ په بنګلادش کې لرو چې هغه خپل خدمات په نور نړۍ کې وړاندې کوي. نو دا چې دی په افغانستان کې د ځوانانو تر منځ دا یو کم یوه کمی ده، او دو علت هم تر ډېره پورې د موږ پوهنتونونو او تحصیلي کړیو ته ورګرځي چې موږ نشو کولی یا نه یو توانېدلی چې ځوانان په هغسې روحیه باندې وروزو یا په هغه ظرفیتونو باندې وروزو چې هغوی له افغانستان نه بهر په نورو هېوادونو کې د دندې او یا د بېلابېلو کمپنیو او د تشبثاتو د ایجاد حوصله او وړتیا ولري.
اما ډاکټر صاحب، دا مه هېروئ چې په افغانستان کې په تېرو نږدې 500 کلونو کې په منظم ډول رژیمونه بدلیږي او تعلیمي سیستمونه ورسره بدلیږي. هر څوک راځي د خپلې ایدیولوژۍ مطابق درسي نصاب بدلوي، یعنی علم او زده کړه او تحصیل هغه لازمه خپلواکي یا ازادي نه لري په افغانستان کې.
زه تاسو د خبرې سره موافق یم. مالکه اول چې وویل چې په دې کې ټول ځوانان ملامت نه دي، یعنی دغه وضعیت په افغانستان کې دغسې راغلی دی چې په نتیجه کې یې دغه کمی موږ ته راپېښه ده. اما په ټوله کې، یعنی د افغانستان کوم سیستم چې اوس روان دی یا په تېرو 20 کلونو کې یا له هغې نه مخکې چې تاسو یاد کړ څه روان و، د هغې دغه ضررونه کوم چې ما یاد کړل هغه د موږ خلکو ته رسېدلی دي چې له بده مرغه موږ نن له پوهنتون نه فارغېږو خو د دندې د موندلو وړتیا نه لرو. نو په دې کې طبعا زه نه وایم چې دا ټول د ځوانانو مشکل دی، ما پخپله همدغه دوره تېره کړې ده. نو دغه ټول سیستم مشکل دی په افغانستان کې، څومره سیستم دی او د دې کې حکومتي ادارې، خلک او د زده کړو کوم سیستم چې روان دی، دا ټول په دې کې شامل دي. زه غواړم یو بل موضوع ته اشاره وکړم. موږ به په افغانستان کې ډیری وخت اورېدل چې ویل کېدل به چې تعلیم او تحصیل یا زده کړې د دې لپاره نه دي چې تاسو ورباندې دنده ترلاسه کړئ. دا خبره ظاهرا ډېره ښه خبره وه او دا خبره زه په امریکا کې یا په هند کې په دغه ځایونو کې ما اورېدلې ده. اما په درې واړو هېوادونو کې دغه تعبیر چې ده یو څه متفاوت ده، یا کوم تفسیر چې د دې جملې نه کېږي متفاوت ده. په افغانستان کې د دې جملې نه به معمولا نتیجه دا وه چې یعنې تاسو تعلیم او تحصیل وکړئ، که چا دنده هم در نه کړله نو دا ډېره ستونزمنه خبره نه ده، چې دا هم یو ښه ټکی دی. اما په هند او امریکا کې د دې خبرې نه مطلب دا و چې تاسو تعلیم د دندې لپاره مه کړئ، یعنې چې کله تاسو دغه کومه رشته چې لولئ چې له دې فارغېږئ دنده تاسو لپاره حتمي ده.
او یعنی ته خپل علم پوره کړه دنده در پسې راځي.
او دنده د پشیرازی ته به له دنده نه بغیر د نورو خلاق و کارونو ورتیا ولري او دغه لپاره باید فکر وکړي. یعنی دلته په امریکا کې چې یو محصل زده کړه کوي لري سره دا تشویش نه وي چې سبا فارغ شم یا دومره ماش به ولرم چې خپله کورنۍ وساتلی شم او که نه، لکه په افغانستان کې دا تشویش دی. نو دوی ټول په دې باندې پوهېږي چې دا دنده به حتما پیدا کېږي، اما زه د دې نه باید یو قدم مخکې ولاړ شم. زه باید ډېر نور داسې کارونه وکړم چې هغه د دغه عادي دندو نه یو قدم وړاندې وي. نو که تاسو دغه د ډېرو مشهورو کمپنیانو تاریخچا ولولئ، نو د ډېرو عادي کسانو له خوا نه پیل شوي دي، اما د دوی د فکر پر اساس باندې ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. که یو مثال که چېرته وړاندې کړم، فیسبوک که چېرته زموږ ځوانان د فیسبوک هغه تاریخچه ولولي چې څنګه په 2004 کال کې رامنځته شو او نن د هغو عاید او یا د هغو لاسته راوړنې وګوري، نو دا یعنې که زموږ یو ځوان ته ووایي شاید دې حقه باندې فکر هم ونه کړي یا تصور هم ونه کړي چې دومره ښه نتیجه به په لاس راځي. نو دا ټول دغه ځای دی د سیستم د مثبت ککو برخه ده. او افغانستان کې لکه تاسو چې وویل د هغه تغییرات چې تیرو 500 کلونه کې روان دي، د دې ټولو نتیجه هم دغه ده چې زموږ ځوانان او یا زموږ ټول خلک مجموع کې په دغه بد وضعیت کې پاتې.
ډېره زیاته مننه. اوس نو تقریبا ډاکټر صاحب د مرکې په وروستیو برخو کې یو څو شېبې پاتې دي، لنډ لنډ ځوابونه که لطفا راکوئ. د خپل شخصي ژوند په باب غواړم تاسو ما پوښتئ، په کوم کال کې زیږېدلي یاست؟ عمر مو څومره دی؟
زه په 1902 یا 1903 کال کې زیږېدلی یم او اوس نو مې عمر 10 کاله.
ډېر اله. او واده مو کړی که مجرد یاست تر اوسه پورې؟
واده مې کړی ده او واده مې افغانستان کې کړی او یو ځای لرم.
کورنۍ مو دلته درسره ده؟
هو، کورنۍ مې راسره ده دلته، نو ماشومان مې دلته راسره
دي. یو ځای لرې ده؟ زوی د څومره عمر دی تر اوسه پورې؟ یعنی په دې عمر کې دی چې درس وایي، هغه تمایل د د ریاضی سره مینه لري، حساب او شمیر دی سره علاقه لري، او لکه ما غوندې خوند نه ورکوي ریاضی؟
نه پوهېږم چې دا شریکه کړم که نه، خو دا اوس د زوی مې نوم یې عثمان دی، محمد عثمان، او د 9 کاله دی.
نام خدا.
او نه پوهېږم چې مثبت دی که منفي. خو په چې کله بېکاره وي، یعنی لوبې هم نه کوي او ښوونځي ته هم نه وي تللی، نو ما ته راشي او کتابچه او قلم ورسره وي، نو وایي چې دلته ما ته د ریاضي سوالونه ولیکه. نو زه بیا د ریاضي سوالونه ورته لیکم، لکه جامع، تفریق او دا شیان ورته لیکم او ورته ناست وي، دا بیا حل کوي. یعنې د ده یو د ډېرو ښو سرګرمیو نه دا ده چې هغه د ریاضي سوالونه باید حل کړي. زه نه پوهېږم د ریاضي سره علاقه میراثي ده او یا دا ده چې زه کور کې لګیا وم، یعنې کله چې زه کار کوم د ریاضي سره مې سره کار وي، نو دا هم همدغه علاقه اخیستې ده. او د ریاضي سره تر اوسه پورې خو یعنې ښه دی، ورسره جوړ دی که وروسته ترېنه پښېمانه نه شي.
او تاسو چې کله ماشوم وي تر اوسه پورې چې ذهن مو کار کوي او حافظه مو کار کوي او په یاد مو دي، همدغسې یوه علاقه وه که نه؟
هو، زده چې ماشوم زما د ریاضي سره ډېره زیاته علاقه وه. یو علت یې دا و چې په کلي کې یا په ښوونځي کې په ریاضي سوالونه چل کېدل، نو هلته به داسې یو نسبي رقابت دې په اساس باندې رامنځته کېده. یعنې چې کله موږ ریاضي مثلا د پښتو له لوست سره یا د ټولنیزو علومو له کوم کتاب سره مقایسه کړو، نو هلته داسې د رقابت په ډېره زمینه په هغه درسي ساعتونو کې نه وه. اما په ریاضي کې د نسبي رقابت زمینه برابرېدله. یعنې لکه یو ښوونکي یا یو استاد به د تختې په سر باندې یو سوال ولیکه، نو ویل به چې څوک به یې زر حل کړي. زما دغه شي سره ډېره علاقه وه، نو هغه سوال به ما حل کوه او د مې استاد ته وښوده چې دا ما حل کړی ده. نو زه فکر کړم چې همدغه ورو ورو باعث دې شول چې د ما د ریاضي سره له وړکتوب نه علاقه ډېره وي.
دغه عمر چې ستاسو زوی عثمان جان، تاسو چې دغه عمر کې وی، هم دومره علاقه وه لکه عثمان جان یې چې لري، لکه ستاسو زوی چې لري؟
زه فکر کړم چې تقریبا هم دغه وضعیت و. د ما هم لکه د ما داسې په یاد کېږي چې یعنی زموږ په کلي کې نور ډېر څوک نه وو. یو د ترونه نه مې یا یو کاکا مې هغه د کابل نه یا د پېښور نه هغه وخت کې راغلی و، د ما سم په یاد نه دی، ډېر ستړی یم. خو چې څنګه راغی نو ما ورته کتابچه راوړی و چې ما ته دلته دې ظرف سوالونه ولیکه چې زه یې درته حل کړم. نو د ما په هغه وخت کې هم ټوله علاقه دا وه چې چا ته زه د ریاضي سوالونه حل کړم او بیا ورته وښیم چې دا سوالونه ما حل کړي. نو کله کله به داسې هم شول چې ما به د ریاضي سوالونه یو چا ته حل کول چې هغه به هېڅ علاقه نه درلوده. خو ما داسې فکر کړ چې لکه ما چې ورسره علاقه ده شاید د ټولو دغسې علاقه ورسره وي. نو اوس چې زه کله عثمان ته ګورم د ده هم عین وضعیت.
ډېره زیاته مننه. په پای کې که څه وایي د ریاضي مینوالو ته، د ټولنیزو علومو مینوالو ته، نو مهرباني وروستۍ خبرې مو اورو او بیا به خدای پامانی درسره وکړو.
ډېره زیاته مننه د تاسو د وخت نه او د اورېدونکو د حوصلې نه چې موږ خبرې واورېدلې یا اوري. نو د ما به لنډ پیغام په افغانستان کې ټولو ځوانانو ته همدغه وي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او خپلې زده کړې په داسې ډول باندې عیار کړي یا ذهنن داسې آماده اوسي چې دوی د افغانستان نه بهر د کار په نړیوال مارکېټ کې هم د دندې موندلو وړتیا لري او دوی کولی شي چې بهر خپله دنده وکړي. یعنې کومې سختۍ چې زموږ ځوانان اروپا ته یا نورو هېوادونو ته په دغه غیر قانوني لارو باندې تېروي، که چېرته د دغو سختیو نیمایي دوی په خپلو زده کړو باندې تېرې کړي، نو دوی به ډېر آبرومندانه د نړۍ هر ملک ته چې وغواړي ولاړ شي او هلته به خپله دنده وکړي. او د ریاضي برخې مینهوالو ته زما لنډ پیغام به دا وي چې اوس نړۍ کې ورځ په ورځ باندې د ریاضي اهمیت نور هم لوړېږي او څومره ټکنالوژي چې تاسو ګورئ دا ټوله د ریاضي پر بنسټ باندې ولاړه ده. نو څومره زیات چې تمرکز ور باندې وشي نو حداقل د کاري لحاظه به څوک تاوان نه کوي. او په ټولنیزو علومو کې هم ورځ تر بلې استعمال ډېرېږي. تاسو وینئ چې بېلابېل تحلیلونه چې کېږي ټول د اعدادو او ارقامو پر اساس باندې کېږي او دا ورځ تر بلې کار د تطبیق ساحه ډېرېږي. نو په ټوله کې هر څوک چې له کومې څانګې سره علاقه لري هغې څانګې سره د پوره مینه وکړه او په پوره مسلکي شکل باندې په هماغه څانګه کې ځان ورسوي. نو هره څانګه کوي چې دوی ورسره علاقه وي او ځان ورسوي، انشاءالله چې نتیجه او راتلونکي به روښانه وي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. ډاکټر عبیدالله وردګ د نیویارک په یو پوهنتون کې د ریاضي استاد و چې د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې له موږ سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، تر بلې خبرونې مو په خدای پاک سپارو. تر بیا.
د ازادۍ میلمه
Thank you. ستام خور